Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې یو خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو. نن سه شنبه ده د 1415 هجری لمریز کال د کب یهود څلرویشتمه چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 14 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر د هیواد د ټولو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پولیو د له منځه وړو او د کانکور په ازموینه کې د شفافیت پر اړتیا ټینګار کړی. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. خبرونه سرلیکونه: چارواکي وایي د کابل په تایمنی سیمه کې د پرونی بمی چاودنې قربانیان ټول ملکی وګړي دي. په جلال آباد ښار کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپرلۍ بندیز ولګول شو او په امریکا کې د سخت توپان له اټکل وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه وځنډول شوه. بشپړ خبرونه: د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونی چاودنه کې مړه او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې په تایمنی کې پرونی حمله د سړک د غاړې د ماین چاودنه وه.
لومړني معلومات د پولیسو دا دی چې د سړک په غاړې کوم ماین چاودنه ده. یو ښځه صحیح کې وه، هغه شهید شوی دی او اته کس نور ملکی کسان دي چې هغوی ټپیان دي او شفخانې ته لیږدول شوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د افغان چارواکو په حواله ویلي چې برید د روشن مخابراتي شرکت پر یو موټر شوی چې په نتیجه کې یوه میرمن وژل شوې او 19 نور کسان ژوبل دي. تر دې دمه د کابل د پرونی چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو یو پلاوی پرون د پاکستان د دولتي خبری آژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان له مرکزی دفتر څخه کتنه وکړه. د افغانستان د اتو شخصي ټلویزیونونو، رادیوګانو او چاپی رسنیو استازو د پاکستان اسوسییټډ پریس آژانس له مشر مسعود ملک سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسنیو او مطبوعاتو په برخه کې د همکاریو په اړه خبرې ورسره وکړې. د پاکستان د اسوسییټډ پریس آژانس مشر وویل د افغانستان او پاکستان رسنۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او نږدې کېدو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د اسوسییټډ پریس آژانس د دریو میاشتو لپاره په ازمیښتي توګه د افغانستان له یو شمېر شخصي رسنیو سره معلومات شریک کړي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپرېدو بندیز ولګېد. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویلي چې دا پریکړه د والی محمد ګلاب منګل په مشرۍ د نظامی شورا په پرونی غونډه کې شوې ده. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
جلال آباد ښار د امنیت ټینګښت په موخه به دوه نفری او درې نفری نفر په مستقل مخنیوی کوي چې اسناد نه لري. دا هغو ته هم یو میاشت لپاره وخت ورکړل شوی چې خپل موټر سایکل لپاره خوندي اسناد برابر کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي دا پریکړه په جلال آباد ښار کې د ناامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف شوې ده. ازادۍ راډیو خبرونه اوري: د متحدو ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینه ماڼۍ اړه شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. میرمن مرکل واشنگټن ته د سفر په مقصد پرون د برلین هوایي ډګر ته روانه شوې وه چې ټرمپ ټلیفون ورته وکړ او د طوفاني هوا له کبله د سفر له ځنډولو یې خبره کړه. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د نن لپاره پلان شوی دا سفر د مارچ تر 18 نیټې وځنډوي. د مرکل او ټرمپ د لومړنۍ کتنې په اجنډا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې، د ناټو د راتلونکې او د اوکراین د کړکیچ په اړه بحثونه چې واړه د امریکا او جرمني نږدې اړیکو ته اړتیا لري شامل دي. دواړه مشران به په ګډه خبري غونډه کې هم ګډون وکړي. اټکل کېږي چې د مارچ تر 15 پورې به له واشنگټن نیولې تر باستن ښارونو پورې د امریکا د شمال ختیځ په ډیرو برخو کې درنه واوره ووري. اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق له کبله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه تمدید کړل. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون په برکسل کې پر 150 اشخاصو او 130 ادارو او کمپنیو چې د اروپایي ټولنې په وینا د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف عمل کړی د بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. پر روسي چارواکو او ادارو له پخوا د لګول شویو بندیزونو موده سبا چهار شنبه پای ته رسېده. په 2014 کال کې له روسیې سره د کریمیا تر الحاق وروسته اروپایي ټولنې د یو شمېر روسي مقاماتو پر سفر بندیز ولګاوه او په اروپا کې د هغو پانګې کنګل کړې. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری راګوزین، د روسیې لوی درستیز والیری ګراسیموف او د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار سرګی ګلازیف د هغو روسي مقاماتو په ډله کې دي چې د اروپایي ټولنې چې د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه پرې لګول شوي دي. په ایران کې د اعدامونو سطحه د خطر حد ته پورته شوې ده او په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو لړۍ دوام لري. د څرګندونې په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې څارونکې په خپل تازه راپور کې کړي دي. اسما جهانګیر پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل د زندانیانو شکنجه کول، د اقلیتونو پر وړاندې ناوړه چلند، د سیاسي مخالفانو او فعالانو زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه او په کلنی ډول د لسګونو کسانو اعدامول له بشري حقونو هغه ښکاره سرغړونې دي چې ایران یې کوي. ملګرو ملتونو پر ایران غږ کړی چې سمدستي له بشري حقونو پراخې او د اندېښنې وړ سرغړونې ودروي. او رستای خبر د بشري حقونو ډلو او لویدیزو حکومتونو د سولیزو مظاهره چانو پر ضد د بلاروس د حکومت پر ځپونکو اقداماتو انتقاد کړی. په بلاروس کې د اونۍ په سر کې پر وزګارو کسانو د مالیه لګولو پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې دفتر ویلي پر سولیزو مظاهره چانو د بلاروس د حکومت زور زیاتی د دې هیواد د حکومت لخوا د ولسواکۍ له اعلان شوې پالیسۍ سره په ټکر کې ده. اروپایي ټولنې د بلاروس پر حکومت غږ کړی چې سمدستي نیول شوي سیاسي مخالفان او مظاهره چیان خوشی کری. زمون غاگ ل آزادی رادیو او ری آزادی رادیو پا منزانه چپا دولش پگنوی پا طول افغانستان که او ده اف ام پسل اشاریه 15 چپا پا پلازمین کابل او لویو خارونو که خپریگی در خپرونه پا دوام که و به وری چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد څلور دیرشو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړو او د کانکور ازموینې د شفافیت په برخه کې اقدام وکړي. ملګري ملتونه وایي د روان کال له پیله څه باندې 26,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه شوي چې یو یې کندز دی. دا اواره شوي کډوال د امن په لټه کې دي.
دولت چې دی یعنی د پراپره امکاناتو څخه د پراپره جرات څخه یعنی ګټه اخلي مګر مخته کېږي. دښمن چې دی یعنی انشاءالله چې نور مقامات نشي کولی.
دا په هلمند ولایت کې د یو مقام غږ و چې وایي د هلمند د مرکز په جګړو کې دولتي ځواکونو پرمختګ کړی. لوی څارنوالی وایي چې په 1995 کال کې له 1,000 زیاتې او کوچنۍ قضیې څېړلې دي. او د طالبانو د یو پخواني چارواکي په مشرۍ حرکت وایي چې وسلوال مخالف طالبانو او افغان حکومت د سولې لپاره د منځګړتوب غوښتنه ترې کړې ده. نور موضوعات هم لرو. د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی په بشپړه توګه د ګوزان د ماشومانو د ګوزان یا د پولیو د ناروغۍ پر له منځه وړو او د کانکور د ازموینې پر شفافیت ټینګار کوي. ولسمشر غنی پرون د 34 ولایتونو له والیانو سره په ویډیویي کانفرنس کې سپارښتنه وکړه چې د پولیو واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي ګامونه واخلي. پرته له افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي له منځه وړل شوې ده. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د جمهوري ریاست مرستيال وایان دوا خان مینپال وی ولسمشر اشرف غنی پرون لوالیانو سره په ویډیوي کانفرنس کې له هغوی وغوښتل چې د پولیو یا ګوزن د واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي کار وکړي.
ولسمشر ټولو والیانو دغه ترڅنګ امریکي مسولینو ته هدایت ورکړ تر څو د پولیو د ښه تطبیق لپاره تر کلیو باندو پورې د دغه کمپاین د تطبیق لپاره زمینه مساعده کړي. دوامي پر دې باندې ګار وکړي چې په هیڅ صورت باندې دا کانکور په ازموینه کې د لاسوهنې حق نه لري او د دوی مسؤلیت دا دی چې کانکور د ښه پلي کېدلو لپاره ټول امکانات په لاره باندې واچوي.
د افغانستان له څلور دیرشو والیانو سره په دې ویډیویي کانفرنس کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر سیاسي سلاحکار نجیب الله مجددي، د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د لوړو زده کړو وزیر فریده مهمن هم ګډون درلود. د عامې روغتیا وزیر ویل چې د پولیو ضد کمپاین په تېرو دوو کلونو کې له بریالیتوبونو او ستونزو سره مل و. د فیروز الدین فیروز په خبره په تېر میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو یا ګوزن 13 موارد ثبت شوي دي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو له بیرته ستنېدو سره به په 24 ولسوالیو کې د پولیو د پیدا کېدو خطر زیات شي. د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا دا مهال یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې پولیو یا ګوزن ناروغي پکې موجوده ده. له والیانو سره په پرونی ویډیویي کانفرنس کې د لوړو زده کړو وزیر وویل چې راتلونکي کال به د کانکور په ازموینه کې له بایومیټریک سیستم نه ګټه پورته شي چې د دې پروسې شفافیت تضمین کړي. د جمهوری ریاست مقامات وی ولسمشر محمد اشرف غنی پر والیانو غک کړی دی چې د کانکور په ازموینه کې د غیر مسؤوله اشخاصو د لاسوهنې مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پایله څخه باندې شپږ وزر افغانان د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. بې ځایه شویو کسان ازادي راډیو ته ویلي که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ډاډمن شي نو دوی به خپلو کورونو ته ستنه شي، خو ملګری ملتونه اندېښنه لري چې د پسرلي په راتګ سره ښایي جګړې نورې هم زیاتې او د بې ځایه شویو کسانو شمیر زیات شي. په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
هغه بې ځایه شوي کسان چې په وروستیو کې د ناامنیو او روانو جګړو له کبله له خپلو کورونو نورو سیمو او ولایتونو ته کډه شوي وایي که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه سي د بیرته ستنېدو نیت لري. په وروستیو کې جګړو د افغانستان په شمال کې هم شدت موندلی او هلته هم ګڼ کسان بې ځایه شوي دي. په دې کې یو هم د کندوز یو تن بې ځایه شوی عزیز الهام دی چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي. د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کندوز چې کله امنیت شي څوک چې پانګونه کوي مثلا هغوی د دې ګار نور ونه لري چې کندوز نور بیا څه خود نه کوي. کندوز کې بیا کوم جنګ کېږي یا مثلا خلک اواره کېږي نو خامخا بالکل خو زموږ خپل ولایت دی او هلته پیدا شوي یو هماغه ځای زموږ لپاره مناسب ځای دی. نو دا خبره ده خو شر دا دی چې امنیت وي او بېرته خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې بیا څه خود نه کوي او بیا د دوی هغه څه چې دي مثلا سرمایه ده هغه له منځه نه ځي.
د ملګرو ملتونو هغه راپور چې د شنبې په ورځ خپور شوی وایي د روان 2018 میلادي کال له پایله روانو ناامنیو 26,000 او 90 افغانان مجبوره کړي چې له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د پسرلي پر اتاک سره چې هوا تودیږي امکان لري چې جګړې نورې هم شدید شي. د ملګری ملتونو راپور وایي د 34 ولایتونو له جملې په 21 ولایتونو کې خلک بې ځایه کېدو ته مجبور شوي، خو په ننګرهار، کندهار، فاریاب، هلمند او زابل کې د بې ځایه شویو شمیر تر ټولو زیات شول شوی دی. د ملګری ملتونو راپور وایي هر اونۍ د هوا له ګرمېدو سره پوځي شخړې شدت مومي. په ځانګړي ډول جګړې په کندوز او بغلان کې د دې سبب شوي چې یوازې 13 اونۍ څه باندې 3,500 کسان بې ځایه سي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې شي د داخلي بې ځایه سو کسانو شمیر 4.5 لک ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي په 2018 میلادي کال کې 6,350,000 کسان بې ځایه شوي وه.
ژ ژوند.
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ټکر او فلسطینه باندې ټکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
د لانا فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار لو او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شي بعد سهار او بجې او 15 دقیقې د پام وکړي د مهمو خبرونو لاندېسته. د افغانستان د کورنیو چارو او عامه روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونی 14 کې مړه او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. په راپورونو کې ویل شوی چې په پرونی 14 کې د تایمنی په سیمه کې یو مېرمن وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو یو پلاوی پروند د پاکستان د دولتي خبری آژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان له مرکزی دفتر څخه لیدنه وکړه. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پر موټر سایکل د دوه کسانو پر سپریدو بندیز ولګیت. د متحدو ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینه ماڼۍ اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو د الحاق له کبله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه تمدید کړل. په ایران کې د اعدامونو سطح د خطر حد ته پورته شوی او په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي وایي چې په دې هیواد کې له بشري حقونو د سرغړونو لړۍ دوام لري. او د بشري حقونو ډلو او لویدیځو حکومتونو د سولیزو مظاهره چانو پر ضد د بیلاروس د حکومت پر ځپونکو اقداماتو انتقاد کړی. قدر من اوریدونکو اوس هم نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د لویدیځ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې او ریلیف ویب آنلاین خبرونې په افغانستان کې د روانې جګړې او د ښځو د حقونو پر مسلې لیکنې چاپ کړې دي. لومړی په افغانستان کې د نه پای ته رسیدونکې جګړې تر سرلیک لاندې د نیویارک ټایمز مقالې ته زغلنده کتنه کوو. لیکوال یادونه کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه هیره شوې او استدلال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نه د لوړې په مراسمو او نه هم د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په خپله لومړنۍ وینا کې آن د افغانستان نوم هم وانخیست. د لیکوال په باور ډونالډ ترامپ چې اوس د امریکایي ځواکونو اعلی قمندان دی ګمان کیږي له مخکې د افغانستان د جګړې په اړه ټول فکرونه کړي او وروسته ورته رسیدګي کوي. خو لیکوال له افغان ولسمشر سره د ترامپ هغو ټلیفوني مکالمو ته چې د لوړې له مراسمو مخکې او وروسته یې کړي اشاره کړې چې د یو شمېر افغان کتونکو له لوري هیله بښونکې بلل شوې دي. ولسمشر ترامپ خپل افغان سیال ته په امنیتي او اقتصادي برخو کې د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. لیکوال وړاندې په افغانستان کې د امریکا د جګړې نیمګړتیاو او ستونزو ته اشاره کړې او یوه اساسي پوښتنه په دې ډول چې ولې واشنگټن د افغانستان جګړه له پامه غورځولې راپورته کړې ده. لیکوال دې پوښتنې ته خپل داسې ځواب ورکوي چې د ده په باور د بودیجې د کسر او د وسلو پر پیرلو له حده زیاتو لګښتونو ته په پام سره د ملي امنیت د دستګاه غړو جګړه د یو عادي حالت په توګه منلې ده. لیکوال د مقالې په پای کې دې نتیجې ته رسیدلی چې په واشنگټن کې جګړه زغمل شوې په داسې شکل چې له احتمالي ژر پای ته رسیدو مخکې هغه د مدیریت وړ ده. ریلیف ویب آنلاین خبرونه پر یوې بلې په افغانستان کې د جندر یا جنسیت پر موضوع تمرکز کړی او لیکوال استدلال کوي چې د جنسیت اصطلاح یوازې د ښځو د حقونو پر کلمې پورې محدودول په خپله یوه ستونزه ده. د لیکوال په باور په هماغه اندازه د ښځو د حقونو په برخه کې د سړو رول له پامه غورځول هم ستونزې راپورته کوي. د ریلیف ویب آنلاین خبرونې په لیکنه د جنسیت اصطلاح په واقعیت کې د ښځو او سړو پر رول څرخي او دا چې هغه یوازې د ښځو او د هغوی پر حقونو پورې غوټه شي د جنسیتي مساواتو د عملي کولو په برخه کې د سړو او هلکانو ونډه له پامه غورځول کیږي. لیکوال داسې نتیجه اخلي چې د دغې ستونزې د هواري او د ښځو د حقونو د تامین لپاره اړتیا ده چې د ښځو د شریکانو په توګه د جنسیتي مساواتو ایجادول په پام کې ونیول شي. لیکوال همدارنګه یادونه کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مختلفو بڼو په اړه د کورنیو غړو ته لارښوونه وشي او معلومات ورکړي شي تر څو هغوی یقیني شي چې دغسې اعمال له دیني او فرهنګي اړخه په هیڅ وجه په افغانستان کې ځای نه لري.
پولیسو د لشکرګا په دریمه حوزه کې ځینې مهمې سیمې نیولې دي. د سرحدي پولیسو چارواکي وایي د منډوي په نوم سیمې تر نیول کېدو وروسته کولی سي د نادلي یو شمیر مهمې سیمې په اسانۍ تر ولکې لاندې راولي. دوی د عملیاتو په ترڅ کې د پرمختګ خبر هم ورکوي.
د ملکی کورون ترڅنګ په سړکونو او کوڅو کې د کرلسو ماینونو له امله هر قدم په ډیر احتیاط ایږدو. دلته د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا د انجینرۍ د ډلې یو شمېر سرتیري بوخت دي هغه ماینونه خنثی کوي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوالو لخوا ځای په ځای شوي دي. د لشکرګاه ښار د درېمې امنیتي حوزې بولان د منډوي اړوند شاوخوا سیمې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وې. د دوشنبې په ورځ د لشکرګاه په لویدیځ کې دغه مهمې سیمې بیرته د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. دلته په عملیاتو بوخت سرحدي پولیس وایي نه یوازې په زرګونو ماینونه ځای په ځای شوي دي، بلکې وسلوالو تر مځکې لاندې نغمونه ایستلي ول او د ډېرو لورو سیمو څخه منډوي ته تګ راتګ کوي او د افغان ځواکونو پر پوستو یې درنې او سپکې مرمۍ ورولې.
زما نوم نصیب الله زاهین دی. عملیات چې دي انشاءالله ډېر په بریالیتوب سره روان دي او ډېر په پوره مورال سره روان دي، او په دې خاطر دشمن غوښتل چې د خلکو کورونو موضوعګانو څخه استفاده وکړي او انشاءالله دولت چې دی یعنې د پراپرا امکاناتو څخه د پراپرا جرات څخه یعنې ګټه اخلي مګر مخته کېږي. دښمن چې دی یعنې انشاءالله چې نور مکمت نشي کولی، انشاءالله دولت مخ روان دی.
د بولان په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو عملیات په داسې حال کې وړاندې روان دي چې د نادلي په ګروپ شش او لوی باغ سیمو کې هم څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو لخوا پیل شوي عملیات د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي دي. خو عملیات ولې ډیر آهسته روان دي؟ په هلمند کې د څلورمې سرحدي لوا کمانډان سمنوال ظاهر ګل مقبل وایي نه یوازې جګړه کورونو کې ده او ډیر ماینونه کرل شوي دي، بلکې د ملکي تلفاتو او زیانونو د مخنیوي په خاطر قرار پر مخ ځي.
دښمن همیشه یو کمربند تشکیلوي او د خط اول پوستې دوی ډېرې قوي او محکمې جوړوي. کله چې دوی خط مات شي بیا نو دوی دومره تیښتوي چې بیا په سل کیلومتره کې هم نشي ګیر کولای. نو دوی هغه قضیې چې دوی په موږ مقابل کې جوړې کړې وي، موږ د درې ورځې په دوی باندې د عملیات وکړل او الحمدلله چې اوس موږ هغه دوی کمربند مات کړی ده او دښمن دلته تاسې خپله ولاړ دی. دښمن دلته هیڅ نشته.
که څه هم تر اوسه طالبانو نه ده منلی، خو حکومتي مسؤلین وایي د نادالي او بولان دروان عملیات پر مهال په لسګونه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه هم دقیق معلومات نه دي ورکول شوي، خو د سرحدي پولیسو ځینې سرچینې وایي تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
لوی څارنوالی وایي سکالې له دیرشو زرو زیاتې لوی او وړې قضیې څېړلې دي. د دې ادارې ویان د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړۍ کې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالی ټولې قضیې د قانون په رڼا کې څېړلې دي.
د افغانستان د لوی څارنوالی مسؤلین وایي په 1395 مریض کال کې له 4224 څخه زیاتې قضیې څېړلې چې د 2311 قضیو کار بشپړ شوی او په پاتې قضیو هم کار روان دی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالۍ د قانون په رڼا کې په خپلواک ډول دغو قضیو ته رسیدنه کړې ده.
تعداد 4284 قضیې ما
له 4224 څخه زیاتو جنایي قضیو ته رسیدنه شوې او 2311 قضیې د شواهدو او د ادارې د خپلواکۍ په خوندیتوب سره په بې پرې ډول بشپړې او په اړه یې په شرعي او قانوني ډول پریکړه شوې.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د عدلي وزارت ویان مان ریاضت د یاد وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د قوانینو د تصویب او تصویب لپاره 1395 او 1390 کلونه د افغانستان په تاریخ کې به مخینه کلونه ول. خغلی ریاست ویل چې په دغه دوو کلونو کې 111 قانوني سندونه بشپړ شوي چې یو نوی په 1390 او نوی په 1395 کال کې بشپړ شوي دي. دغه خبری غونډې ته د اداري فساد په وړاندې د عالی اداري ویان عبدالقهار فاروق سیار د خپل کرنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دغه ادارې په 1395 مریض کال کې د 15 مورد حکومتي جایدادونو قراردادونه چې ستونزې پکې وې څېړلې. همدارنګه له 3000 پورته هغه فورمې چې د چارواکو د جایدادونو د ثبت لپاره سپارل شوې وې سباندې زر فورمې دوی ته بیرته سپارل شوې دي. په ورته وخت کې د پلټنې عالی ادارې ویان آصف احمدزی دغه خبرې ناستې ته وویل چې د پلټنې ادارې په 1395 مریض کال کې 1440 بنسټونه څېړلي چې له ډلې یې 8 دوسیې څارنوالۍ ته سپارلي او په پام کې ده چې په راتلونکي کال کې 610 نور بنسټونه هم وڅېړي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان ذبیح الله سروري بیا دغه خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ویل چې په 1395 مریض کال کې دوی د قانون د غیر قانوني کیندنو په برخه کې ګڼ موارد ثبت کړي دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا مسؤلین وایي په هیواد کې د جګړې دواړو غاړو د سولې حرکت ورسره منلی دی. دا شورا چې مشري یې د طالبانو یو پخوانی چارواکی کوي وایي غوښتنه ترې شوې چې د سولې هڅې نورې هم چټکې کړي. په دې اړه نور حال شاه محمود شینواری راکوي.
د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا مسؤلین وایي د ملي وحدت لوړپوړو چارواکو او هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ورڅخه د سولې او پخلاینې په برخه کې د روانو هڅو د پراخېدو او ګړندیتوب غوښتنه کړې ده. دا څرګندونې پخواني طالب چارواکي او د دې شورا مشر سید محمد اکبر اغا په ننګرهار کې د دې ولسي حرکت د پراخوالي په غونډه کې وکړي. سید محمد اکبر اغا وایي دوی د افغان حکومت مشرانو هم د طالبانو ځینو مسؤلینو سره خبرې کړي او دواړو لورو ورسره د هوکړې سر خورولې او ترې غوښتنه یې کړې چې د سولې په اړه د دې ولسي حرکت لمن پراخه کړي او هڅې دې ګړندۍ کړي.
خو بیا دا خبره مې داسې کړې ده چې اشرف غني ته مې ویلي دي چې مردا کار کوو غیر رسمي د سره رسمي کېږي هغه راسره منلې. په طرفینو کې هم ورته دا ویل شوي دي چې ستا کار وکړي تیز دی او یو دا وي چې په تر ته تللي د طالبانو سره مې خبره کړې ده شپږ ورځې مالت د هغو سره تېرې کړې دي. هغو ته مر دا خبره پیشنهاد کړې ده چې د ملت خلک مر راپورته کوو دا موضوع د افغانستان یا مشکل د افغانستان د حل په باب باندې ملت ته سپارو. هغو له تر دې خوښه خبره نشته چې ملت هره پرېکړه وکړه مر انشاءالله دغه مخالفت کوو.
د دې غونډې برخوال وویل د حکومت په چوکاټ کې د سولې عالي شورا هم فعالیت کوي ولی په خبرې تر اوسه هیڅ لاسراوړنه نه لري. دوی وایي دغه ډول ولسی حرکت سره هر افغان ملګری کیږي او د دې حرکت ملاتړ کوي.
په بخښنې سره په حکومت انتقاد د سولې عالي شورا لرو. په میلیارډونو ډالر خاورې کړل، میلیارډ ته رسیږي، اوس یو میلیارډ ته لږ تر لږه رسیږي، ځکه د کال فنډ یې وخو 140 میلیونه ډالر، یو میلیون چې یو لک ډالر عمر تور کې راته راځي که څوک یې سینګ ورکړي. خو دلته پروژوي عمل بیس نه لري، تاداب نه لري، بنسټ نه لري. همدغه علما دي مونږ همدې ته منتظر یو، د همدغه ورځې انتظار مې چې زمونږ علما مخور بالاخره دوی نور غږ وکړي، دوی نور راپاڅېږي.
افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا غړی یم. په ابتدا کې چې دا منعقده شوې ده زه ورسره ملګری یم، زه تاییدوم. اگر که موږ خو د سولې د شورا په نامه و پروسه لرو، خو فکر داسې کېږي چې داسې کوم مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه ده ورکړي. به هر تقدیر خو دغه خاصه ولسی لیارده او ولسی شورا ده د ولس خلق که اشتراک دیدی.
لاتیرو دریو کلونو رئیس د خلاصون شورا په هیواد کې خپل فعالیت پیل کړی چې په دې موده کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ولسی غونډې وکړي او د دې شورا د مسولینو په خبره د جګړې دواړو غاړو سره یې ګټورې خبرې هم کړې دي. دوی تمه لري که همدې ولسی حرکت ته دوام ورکړي او ولس ملاتړ وکړي نو ډېر ژر به په هیواد کې د جګړې ټغر ټول شي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم مې دلارم شاه دی، رسکوی کار کوم.
ایک کوم بخش کار کی؟
بخش کندن کاری نورستانی.
اول که تاسو خپل دغه دی کندن کاری پاک ربانی معلومات را کی، د څه رقم یو کار ده؟
200 کال مخکی.
200 کال مخکی.
نو فر نو دا کندن کاری مخکی پلار دلتا استادو هغه خوره دو بخی اوس دلتا استاد ما شاګردان ته مزدش درس نورستانی ورکو.
او دی پلار په ځای د تاسو کار کوي؟
دلتا کار کوم.
دغه نورستانی کندن کاری چې ده کنه سخت ده زکولی آسان ده؟
ولا مشکل ده. دا یو چوستره کار کی کنه بس مشکل کار ده.
خدا غ دیوال کی باندې کنه دغه په داړو کی چې کندن کاری سی ویلی دغه چی شید لکه پاکه باندې معلومات راکنه
بس ها به د نورستاني کارونه ده کنه د نورستان کې مخ کی نه دا په شې سلسله نه جاي د په حساب دا روان شو ده.
که
بارا کې څوک معلومات دقیق نه لري دا پس پاتې شه ده.
او دا چورکونجه تخته ده کنه هغه دي چې کاروندوی نه کوي
دا ستاره ده.
دا څومره وخت جوړ شوی؟
دا ډیر ورځ کې جوړ شوی ده.
سورزو کې
دریو ورځو
ته خپل جوړ کړی
نه نه شاګردانو کار ده
د دې غز د کول څومره مفید دي څومره ګټور دي
څوک چې زکه ډېر ګټه لري
مثلا څنګه ګټه
ګټه مثلا خپل کار کوي مثلا خپل فامیل ته بار جوړه پیدا کوي
د کاندن کوي تاسو کړی کنه مثلا د ستارس تاسو ته وایي د 200 روپی خرچيږي څومره ارزښت لري
120 افغاني
یو سولوشن
یو سولوشن لاو
څوک یې اخلي دا
دا مثلا څوک چې علاقه شاک لري هغه اخلي
د شاکې کسان به ډیر دي کله
بس پیدا کیږي ډیر دي
یعنی تاسو غریبي کار کیږي
600 500 نو ستنه کال شي کوم د خارج کې نشته تنه د افغانستان کې ده
ښه څنګه د کار کې خوشاله
بل ډیر خوشاله ما
یعنی یو تفریم د سړی سات دی ریګي سړی خوشاله کیږي
دا تفریم دی بس شاګردان دلته راځي هغه د کار زده کوم خپل توانې شلرم هغه کارونه دی ته زده کوم
او ډیر زیاته مننه خدای دې کار لدی نه مخکې
تاسو نه مننه لرم
قدر منوریدونکو له دې پزړه پوری خبرو اترو سره دا دایره ورسیدو د دې خبري مجله پایتا ونی می بجې دی امید مرزبان سره وسې چې بل نیم ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کوي
نور پزړه پوری خبرونه هم شته با عرض سلام و صبح بخیر هفته سی با وقت افغانستان شد در این مجله خبری من امید مرزبان با همکارانم با شما هستیم و در جریان این نیم ساعت تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان را به شما داریم در گزارش ها می شنوید که رئیس جمهور افغانستان با والیان هدایت داده تا برای شفافیت امتحان کنکور و کمپاین محو پولیو با جدیت بیشتر عمل کنند و انتظار می رود در انتخابات آینده از وسایل تکنیکی پیشرفته استفاده شود این کار شماری از افغان‌ها را به شفافیت در انتخابات امیدوار ساخته. گزارش‌های خبری دیگر هم داریم تا لحظات بعد با فهرست کامل‌تر گزارش‌ها برمی‌گردم اما حالا سرویس خبری این مجله. سرخط چند خبر وزارت‌های داخله و صحت عامه افغانستان می‌گویند در انفجار دیروز در کابل صرف به غیر نظامیان تلفات وارد شده. مقامات محلی در هرات گفتند که طالبان مسلح دست و پای یک جوان را عصر روز دوشنبه در یک محکمه صحرایی قطع کردند و گزارشگر خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزان اعدام‌ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده است. تفصیل خبرها وزارت‌های داخله و صحت عامه افغانستان میگویند در انفجار دیروز در کابل صرف به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت که در این رویداد یک نفر کشته شده.
فعلا به اساس آماری که نزد کابلانس وزارت صحت موجود است، تعداد 11 تن از هموطنان زخمی شده و یک شهید داریم.
همزمان صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهند که حادثه در نتیجه انفجار یک بم از قبل جاسازی شده رخ داده است. اواخر دیروز از قول مقامات گزارش شد که هدف این انفجار یک موتور شرکت مخابراتی روشن بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در این حادثه یک زن کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. تا به حال شخص یا گروه مسئولیت این بمب‌گذاری را به دوش نگرفته. مقامات محلی در هرات میگویند طالبان مسلح دست و پای یک جوان را عصر روز دوشنبه در یک محکمه صحرایی در ولسوالی اوبه این ولایت قطع کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت طالبان این جوان را به اتهام سرقت مجازات کردند.
یکن از باشنده های ولسوالی اوبه که حدود یک ماه قبل توسط طالبان به اتهام دزدی دستگیر شده بود، به این علی که هیچ گونه سند اساس و شواهد وجود داشته باشه این محکمه صحرایی میشه و متاسفانه امروز در یک دست و یک پا از او در محکمه صحرایی تقریبا 50 کیلومتری مرکز ولسوالی اوبه قطع میشه. وضعیت جسمی از این فعلا خوبه و به شفاخانه هرات انتقاله.
با آنکه مقامات محلی طالبان را متهم به این رویداد میکنند ولی تاکنون طالبان در این مورد چیزی نگفتند. حدود 4 سال پیش در یک رویداد مشابه افراد وابسته به گروه طالبان 2 تن از کارمندان یک کمپانی امنیتی را از مربوطات ولسوالی کشک‌رباط سنگی در شمال شهر هرات گرفتار و سپس به اتهام سرقت دست و پایشان را قطع کرده بودند. قماندانی امنی ننگرهار سوار شدن 2 نفر بر یک موتورسایکل را ممنوع اعلان کرده است. مقامات امنیتی ننگرهار میگویند این تصمیم در جلسه دیروز شورای نظامی به رهبری محمد گلاب منگل والی این ولایت گرفته شد. حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
جلال آباد خار امنیت اینجاست به موقع و 2 نفر یا 3 نفر مستقر مخنیوی کوي. تورشیشه
او بستینوی عمر تکری چې اسناد ملي داغه ته هم یو مشت پر وخر کړی چې خپل موټرسایکل لپاره خندي اسناد برابر کی.
مقامات ننګرهار میگویند که این فیصله برای جلوگیری از فعالیت مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است. ادامه خبرها. گزارشگر خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزان اعدام‌ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده و نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد. اسما جهانگیر دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که شکنجه زندانیان، تبعیض در برابر اقلیت‌ها، بازداشت مخالفان سیاسی و فعالان مدنی و سانسور رسانه‌ها از موارد عمده نقض حقوق بشر در ایران هستند. او از ایران خواست که اعدام جوانان زیر سن و اطفال را فوراً و بدون کدام قید و شرط متوقف کند. خانم جهانگیر از مقامات ایران تقاضا کرد تا برای تخفیف حکم اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند و حالا منتظر تنفیذ حکمند، یک روند همه جانبه را براه اندازد. اتحادیه اروپا تعذیراتی را که به شماری از مقام‌های روسیه و نهادهای این کشور به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا وضع کرده بود، تمدید کرد. سفیران اتحادیه اروپا در نشست دیروز در بروکسل تعذیرات بر 150 نفر و 37 نهاد و شرکت را که به گفته این اتحادیه با الحاق کریمیا تمامیت ارضی اوکراین را نقض کردند، تمدید کرد. مدت اعتبار این تعذیرات فردا چهارشنبه به پایان می‌رسید. این تعذیرات بعد از آن در سال 2014 وضع شدند که مسکو شبه جزیره کریمیای اوکراین را با روسیه یکجا کرد. افراد شامل در این تعذیرات به اروپا سفر کردن نمی توانند و اگر آنها یا نهادهای مربوط در اروپا سرمایه داشته باشند، سرمایه هایشان منجمد می شوند. دیمیتری روگوزین، معاون صدر اعظم روسیه، ولری گراسیموف، لوید رستیزین کشور و سرگی گلازیف، مشاور رئیس جمهور، شامل فهرست کسانی هستند که بالایشان تعذیرات وضع شده. کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشر از حکومت بلاروس به خاطر سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز انتقاد کردند. این مظاهرات روز یک شنبه برای اعتراض بر قانون وضع مالی بر افراد بیکار که مورد حمایت حکومت است به سرکها برآمدند، اما با شدیدترین اقدام دولت که نظیر آن در چند سال دیده نشده بود سرکوب شدند. دفتر پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز گفت خشونت در برابر مظاهرتچیان مسالمت‌آمیز با روندی که منسک برای رفتن به سوی مردم سالاری اعلان کرده است مغایرت دارد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان با والیان هدایت داده تا برای شفافیت امتحان کنکور و کمپاین محو پولیو با جدیت بیشتر عمل کنند. انتظار می‌رود در انتخابات آینده از وسایل تکنیکی پیشرفته استفاده شود. این کار شماری از افغان‌ها را به شفافیت انتخابات امیدوار ساخته است. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر در ایران بالای تهران به شدت انتقاد کرد. در همین برنامه نشریه‌های پرتیراژ جهان را نیز ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ‌های زندگی
ما مدل هستم که در افغانستان در یکی از برنامه که 7000 نفر اشتراک کرده ما مقام اول گرفتیم و در پوری از وام طرح دیزاینم از خودم است.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را داره. رئیس جمهور افغانستان دیروز با والیان همه ولایت های این کشور از طریق ویدیو کانفرانس صحبت کرد. محمد اشرف غنی روی مسائل امنیتی با والیان صحبت کرد و همچنان به آنها هدایت داد تا در بخش عملی شدن کمپاین پولیو و شفافیت امتحان کنکور جدیت بیشتر به خرج دهند. افغانستان در جمع سه کشور است که بیماری پولیو یا فلج هنوز در آن وجود دارد. این بیماری از دیگر کشورهای دنیا محو شده. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در صحبت ویدیویی دیروز خود که با والیان 34 ولایت کشور داشت و آنها هدایت داد تا در تطبیق واکسین پولیو و شفافیت امتحان کنکور همکاری کنند.
جمهوری اسلامی افغانستان با همه والی افغانستان هدایت دادند تا در تطبیق کمپین واکسین پولیو همکاری نمایند. همچنان برشان هدایت دادند که در امتحان کنکور همکاری همه‌جانبه نمایند.
عبدالله رئیس اجراییه، نجیب الله مجددی مشاور سیاسی رئیس جمهور، دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در کنار مقامات دیگر در این ویدیو کنفرانس با والیان شرکت داشتند. وزیر صحت عامه افغانستان گفته است که برنامه محو پولیو یا فلج اطفال در دو سال گذشته موفقیت ها و مشکلات داشته است و در سال گذشته میلادی تنها 13 مورد در شرق این کشور گزارش شده است. دکتر فیروزالدین فیروز گفته است که در نمای اخیر هیچ واقعه پولیو گزارش نشده است، ولی با عودت مهاجران و رفت و آمد مردم به پاکستان خطر انتقال این بیماری در 47 ولسوالی وجود دارد. او گفت که آمادگی کامل دارند تا همه عودت کنندگان زیر سن 5 سال واکسین شوند. سازمان صحت جهانی میگوید که واقعات پولیو یا فلج اطفال در جهان در 29 سال گذشته 99% کاهش یافته است و در حال حاضر تنها در 3 کشور افغانستان، پاکستان و نایجریا وجود دارد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که در یک بخش دیگر این نشست وزیر تحصیلات عالی درباره چگونگی اخذ امتحان کنکور صحبت کرد. فریده مومند گفت که در سال جدید برای امتحان کنکور از سیستم بایومتریک استفاده می شود که شفافیت و اعتماد بیشتر را تأمین می کند. رئیس جمهور به والیان دستور داده تا از مداخله افراد غیر مسئول در روند امتحان کنکور جدا جلوگیری کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. اخیراً شاهد برگشت شماره زیادی از مهاجرین افغان از پاکستان بودیم. در بعض موارد مجموعه‌های بزرگی از این مهاجرین به کشورشان برگشتند. حالا شماری از نماینده‌های مردم در مشران و جرگه و کارشناسان برگشت مهاجرین افغان از پاکستان را به گونه جمعی بحران آفرین می دانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان سطح بیکاری را در کشور بلند می‌برد و آنان را با مشکلات زیاد مواجه می‌سازد. اینکه حکومت افغانستان تا چه حد آماده پذیرش این مهاجرین هست در گزارش از فرشتن ندا بشنوید.
پس از نشر گزارش از سوی روزنامه گاردین در رابطه با برگشت 1 میلیون مهاجر افغان به کشور، برخی از سناتوران در مشران و جرگه میگویند اگر این مهاجرین به طور کتلوی برگردند آنان با مشکلات زیادی مواجه میشوند. نجیبه حسینی، یک تن از اعضای مشران و جرگه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برگشت مهاجرین افغان به گونه جمعی بحران آفرین است، اما به گفته وی اگر آنان به صورت تدریجی به کشور برگردند با مشکلات اندک مواجه میشوند.
تدریجی بیاین، اما اگر به صورت کتلوی اخراج شون واقعا مشکلات ایجاد میکنن. فکر میکنم اگر اونا زیادتر خود متکی به کمک های حکومت نکنن و بیاین و حداقل هم سرمایه که اونجا داشته و سرمایه خود اینجا بیارن، میشه یک راه و چاره است که اونا کمتر با مشکل مواجه شوند.
این در حال است که روزنامه گاردین در یکی از مطالبش در مورد مهاجرین افغان مقیم پاکستان نوشته است که قرار است تا در جریان سال 2017 میلادی 1 میلیون مهاجر افغان که از برخورد نادرست پلیس پاکستان به تنگ آمدند به کشور برگشت کنند. در روزنامه آمده است که برگشت این مهاجرین به افغانستان سطح بیکاری را در این کشور بیشتر می‌سازد. از سوی هم برخی از کارشناسان می‌گویند اگر برگشت مهاجرین افغان طبق یک برنامه مشخص صورت گیرد مشکلات کمتر در کشور به میان خواهد آمد، اما اگر بدون برنامه و به شکل گروهی برگردند هم حکومت و هم مهاجرین با بحران روبرو می شوند. بشیراتف، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
وقتی اینا دوباره برمیگردند باید بر مبنای یک برنامه مشترک میان افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین باشد. اگر بدون برنامه اینا برگشت داده میشن بدون شک مشکلات و فاجعه دیگه را به بار ساخت که او سبب ازدیاد بیکاری و حتی تهدید مرگ او تعداد از مهاجرین خواهد بود که از امکانات زندگی بهره‌مند نباشد.
این در حال است که نزدیک به یک ماه قبل پس از یک حمله خونین در ایالت سند پاکستان که ده ها تن در آن کشته و زخمی شدند، حکومت پاکستان بنابر دلایل امنیتی راه‌های تورخم و اسپین بولدک را مسدود کرده و پلیس آن کشور نیز مهاجرین افغان در آن کشور را بیشتر تحت فشار و آزار و اذیت قرار داد. از سوی هم وزارت خارجه افغانستان شارژه فیر پاکستان را روز گذشته احضار کرده و در مورد اخراج مهاجرین افغان، وضعیت نادرست با آنها و آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان صحبت کرده و از وی خواسته تا به خاطر حل این مشکل تلاش نماید. شارژه فیر پاکستان در این دیدار وعده کرده که شکایت افغانستان را با مقامات بلند رتبه کشورش شریک می‌سازد. با این همه مقامات وزارت مهاجرین و عودت کننده ها میگوید که آنان آمادگی لازم را به خاطر برگشت مهاجرین به کشور روی دست گرفتند. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
و ما انتظار داریم که ممکن مانند سال 2016 نزدیک به 1,000,000 افغان در سال 2017 عودت خواست داشتند و در این حال آمادگی های ما در سطح بلند و استراتژیک در این قسمت گرفته شده، اما موضوعی است که نه به صورت کتلوی، البته به صورت تدریجی اینا در طول سال اگر عودت بکنن ما میتونیم خدمات خوب عرضه بکنیم برای
ده. با گفته سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده ها، این وزارت از راه های دیپلماتیک تلاش می نماید تا هر چیز زودتر بندر تورخم و اسپین بولدک برای مسافرین باز گردد.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا بر نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 با وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. وزارت‌های داخله و صحت عامه افغانستان می‌گویند در انفجار دیروز در کابل صرف به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این رویداد یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات محلی در هرات می‌گویند طالبان مسلح دست و پای یک جوان را عصر روز دوشنبه در یک محکمه صحرایی در ولسوالی اوبه این ولایت قطع کردند. قمندان امنی ننگرهار سوار شدن دو نفر بر یک موترسایکل را ممنوع اعلان کرده است. گزارشگر خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزان اعدام‌ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده و نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد. اتحادیه اروپا تعزیراتی را که به شماری از مقامات روسیه و نهادهای این کشور به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا وضع کرده بود تمدید کرد. و کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشر از حکومت بلاروس به خاطر سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز انتقاد کردند. شنونده رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. البته پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را هم شنیده میتونید. و حالا هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های پر تیراژ جهان. مصطفی صدیقی نشریه‌ها را ورق زده.
روزنامه نیویورک تایمز و نشریه آنلاین ریلیف وب مقاله‌های در مورد جنگ آمریکا در افغانستان و نیز مسائل مربوط به حقوق زنان و جنسیت نوشتند. نخست نگاه گذرای می اندازیم به مقاله نیویورک تایمز که با عنوان درشت جنگ تمام ناشدنی در افغانستان به چاپ رسیده است. نویسنده گفته که طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان به باد فراموشی سپرده شده است. مقاله نویس دلیل آورده که نه در مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نه هم در نخستین سخنرانی او به هر دو مجلس کانگرس آمریکا حتی نام هم از افغانستان برده نشد. به باور نویسنده دونالد ترامپ که اکنون سرقماندان اعلای کل نیروهای آمریکاست، حدس می‌زند که در مورد جنگ افغانستان پیشاپیش فکرهایش را کرده و بعداً می‌تواند به آن رسیدگی کند. اما نویسنده با گفتگوهای تلفنی پیش از مراسم تحلیف و بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور غنی نپرداخته که از سوی تحلیلگران افغان امیدوار کننده پنداشته شده بود. رئیس جمهور ترامپ به همتای افغانش از ادامه حمایت در بخش‌های امنیتی و اقتصادی اطمینان داده بود. با این حال نویسنده با پرداختن به کم و کاست‌های جنگ آمریکا در افغانستان یکی از سوال‌های اساسی را این گونه مطرح کرده که چرا واشنگتن جنگ افغانستان را از چشم انداخته است. پاسخ خودش به این سوال این است که از دید او با توجه به کسر بودجه یا مصرف بیش از حد بر خریداری اسلحه، اعضای دستگاه امنیت ملی جنگ را به مثابه یک وضع عادی پذیرفتند. در ادامه نتیجه گیری نویسنده آمده که در واشنگتن جنگ قابل تحمل شده، به طور که از دید مقاله نویس بیش از آن که به زودی ممکن پایان یابد میتواند قابل مدیریت باشد. در نشریه آنلاین ریلیف ویب به موضوع جندر یا جنسیت پرداخته شده و نویسنده استدلال کرده که تقلیل یافتن اصطلاح جنسیت به تنها کلمه زنان یا حقوق زنان مشکل ساز است. در ادامه نویسنده گفته است که به همان اندازه نادیده گرفتن نقش مردان در راستای حقوق زنان مشکل آفرین است. نویسنده توضیح داده که اصطلاح جنسیت در واقع به نقش زنان و مردان ربط می‌گیرد و اینکه تنها ربط دادن آن به کلمه زنان و حقوق آنان نقش کلیدی مردان و پسران را در راستای پیاده ساختن مساوات جنسیتی نادیده می‌گیرد. و با یک مرور سریع به پیشنهاد نویسنده می رسیم که گفته است برای بیرون رفتن از این موزل و تحقق حقوق زنان نیاز است تا برای ایجاد مساوات جنسیتی مردان و پسران افغان با عنوان شریکان پنداشته شوند. همچنان نویسنده گفته است که اعضای خانواده ها نیز باید در مورد انواع گوناگون خشونت ها علیه زنان راهنمایی و آگاهی دهی شوند و با آنان اطمینان داده شود که چنین اعمال به هیچ وجه از لحاظ دینی و فرهنگی در افغانستان جای ندارد.
انتظار می رود در انتخابات آینده از وسایل تکنیکی پیشرفته تر استفاده شود. این کار شماری از افغانها را به شفافیت انتخابات امیدوار ساخته. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که گفتگوها در خصوص بایومتریک ساختن پروسه انتخابات با یک شرکت خارجی جریان دارد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری میکند که گفتگوها در خصوص بایومتریک شدن سیستم انتخابات که با یک کمپانی خارجی به نام سمارت میتیک آغاز شده است در جریان هفته جاری پایان یافته و نتیجه مثبت بدهد. گلاجان بدیح سیاد سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات در بخش شفافیت برگزاری انتخابات در زمان معین و به دست آوردن اعتماد مردم مؤثر تمام می شود.
این پروسه که با سیستم بایومتریک عیار رو گردد انشالله که 3 تا 4 ماه در تقسیم اوقات ما پیشرفت رو نما می شود و همچنان در مصارف مالی ما نیز تفاوت می آید به خاطر که ما دیگر به چاپ اوراق رایدهی انتخابات در خارج از کشور نیاز نداریم و در کنار این مسئله از تکرار انداختن رای جلوگیری می شود پس بسیار فایده دارد از مشکلاتی که در انتخابات های گذشته موجود بود جلوگیری می گردد.
در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت روز دوشنبه در نشست شورای وزیران نیز روی استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات آینده تاکید کرد. آقای عبدالله گفت که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف و در زمان معین آن متعهد است و به همین خاطر می خواهد تا انتخابات آینده با استفاده از تکنولوژی جدید را اندازی شود. رئیس اجرای می گوید که حکومت افغانستان تلاش دارد تا با ایجاد سیستم جدید برگزاری انتخابات های آینده را بنیادی سازد. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی هرچند از استفاده تکنولوژی در انتخابات های آینده استقبال می کند اما می گوید که برای برگزاری انتخابات شفاف باید این تکنولوژی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار داده شود. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد نظارت از انتخابات در این مورد به رادیو آزادی گفت
مالکیت آن بسیار مهم است که باید نزد کمیسیون و دولت افغانستان باشد نه اینکه انتخابات ما و شما به شکل اجرایوی در اختیار کمپانی ها داده شود و ما باید با بسیار دقت و به تدریج این سیستم را عصری و با تکنولوژی جدید مجهز سازیم.
انتظار می رفت که کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در هفته گذشته اعلام کند اما این کمیسیون می گوید که تاریخ برگزاری انتخابات را پس از رسیدن توافق با کمپانی سمارت میتیک اعلام می کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
گزارش خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزبان میزان اعدام‌ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده و نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد. اسما جهانگیر دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که شکنجه زندانیان، تبعیض در برابر اقلیت‌ها، بازداشت مخالفان سیاسی و فعالان مدنی و سانسور رسانه‌ها از موارد عمده نقض حقوق بشر در ایران هستند. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
اسما جهانگیر که وضعیت حقوق بشر را در ایران دنبال می کند دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که اصلاح طلبان زیر فشار قرار دارند، محبوسین شکنجه می شوند و میزان اعدام ها به یک سطح هشدار دهنده رسیده است. این تصویر تاریک از چگونگی وضعیت حقوق بشر در ایران در حال ارائه می شود که قرار است دو ماه بعد انتخابات در این کشور دایر شود. اسما جهانگیر با شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که همه گزارش ها اشاره می کنند که مردم در ایران سخت زیر فشار قرار دارند و فضای مردم سالاری نهایت محدود است. او به انتخابات آینده کدام اشاره نکرد، ولی گفت که حکومت ایران سه تن از مخالفان سیاسی خود میر حسین موسوی، همسر او زهرا رهنورد و مهدی کروبی را که نتایج انتخابات سال 2009 را مورد انتقاد قرار داده بودند، بدون کدام اتهام رسمی از مدت 6 سال در خانه هایشان نظربند نگه داشته است. خانم جهانگیر از فشار دولت بر خبرنگاران و تلاش سانسور نیز ابراز نگرانی کرد. او در گزارش کدمی خود که هفته گذشته صادر شد گفت تا ماه دسامبر سال گذشته طبق گزارش ها در مجموع 24 نفر از خبرنگاران، فعالان شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ نویسان یا زندانی و یا محکوم شده بودند. خانم جهانگیر همچنین گفته است که گزارش هایی را که دریافت نموده اشاره می کند که حکومت ایران از طریق مسدود ساختن وبسایت ها، ارهاب و پیگرد کاربران انترنت، فعالان شبکه های اجتماعی و وبلاگ نویسان و محدود ساختن دسترسی به معلومات کماکان ادامه می دهد. خانم جهانگیر در این گزارش خود درباره میزان تکان دهنده اعدام ها در ایران هشدار داده گفته است که در سال گذشته 530 مورد اعدام در ایران نافذ شده و 156 تن دیگر به اعدام محکوم شده اند. دست کم 5 نفر از جمله این اعدام شدگان هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال عمر داشتند. اسما جهانگیر گزارشگر خاص ملل متحد از مقامات ایران خواستار شد تا اعدام جوانان زیر سن و اطفال را فوراً متوقف سازد. ایران یکی از کشورهای جهان است که دارای میزان سالانه بلند اعدام ها می باشند. مقامات ایران می گویند که افراد محکوم شده به ارتباط جرایم مواد مخدر اکثر اعدام می شوند. اسما جهانگیر درباره ازدواج زیر سن دختران در ایران نیز ابراز نگرانی کرده از حکومت ایران خواستار شد که برای جلوگیری از این روش هرچی زودتر دست به کار شود. گزارشگر خاص ملل متحد می گوید که در حق اقلیت‌های مذهبی در ایران تبعیض روا داشته می شود و تعداد زیاد آنها زندانی و شکنجه شدند.
رنگ‌های زندگی
ما عبید رضایی هستم، دیزاینر افغانستان و مقام اول دارم در این بخش.
خودتان کدام جای خاص یعنی دفتر خاص دارین؟ چه قسم؟
ما به اتحادیه جوانان هستیم و مربوط مینیت جوانان هم میشیم و همیشه ما همکاری دارم با همه وزارت ها و ما مدل هستم که در افغانستان در یکی از برنامه که 7000 نفر اشتراک داریم ما مقام اول گرفتیم و در پولی از وام طرح دیزاینم از خودم است.
بسیار خوب. در مورد این مدلایی که امروز لباس بلوچی پوشیدن میشه معلومات بدین که چی چیزا هست؟
بله، لباس هست که چپن است، چپن ابریشمی است، چپن است که از پشم بافته میشه و مردم بلوچ که هستن بسیار مردم زحمتکش هستن. لباس های زنانه بسیار زیبا داره و همچنین لباس های مردانه داره. شما خودتان میبینین
حتی بعض بوت های بسیار خاص است که نام بگیرین کوچینه و بوت است و به سرشون لونگی است. چی است؟
بله، لونگی هاشون تقریبا 10 متر لونگی میشن که با پس به زیر زناق یک حلقه بسته میشه. مود خود بلوچ است و پیزار که است، پیزار از مردم بلوچ است که اونم رسم رواجشان است که همیشه فرهنگ خودشان است و بسیار فرهنگ زیبا دارن، لباس های بسیار زیبا دارن و خوراک های بسیار زیبا دارن.
و ما تا جایی که میبینم خودتان هم فعلا یک شال بسیار مقبول و شانیدان میبینم که میشد مورد از دمی هم معلومات بدین که چی نو شال است و یا ساخت خود مردم بلوچ است؟
بله، این شال که است که مردم بلوچ میبافن و کلش از سن بافته شده و بسیار یک بافت زیباست کار دست است.
و همین قسم لباس هایی که با این شال ها پوشیده میشه خاص است؟
بله بله، این لباس هایی است که در مراسم میتونه خاص پوشیده میشه و
مثلا در کدام مراسم؟
مثلا در یک عاشورنی خوری یا عروسی یا یک روزایی پوشیده میشن و شال انداخته میشه و تنبانای گیبی دارن که تنبان بلوچی بسیار شهرت زیاد داره و تقریبا 7 متر 8 متر یک تنبان جور میشه.
این مدلای که آماده شدن برای امروز یعنی یک نمایشگاه یا چی هست؟
اصلا خود من خودم مسئله دارم طرح دیزاین از خودم هست و چون ما امروز دعوت شدیم از طرف اطلاعات فرهنگ و باز خواستیم که بعض مدلال از لباس های بلوچ استفاده کنیم تا مردم خود ما افغانای ما بفهمند که ما بیترین لباس ها داریم و از این استفاده کنیم میتنیم.
و یک مدل باید چه قسم یک خصوصیات داشته باشه که بتانه لباس را خوبتر بر مردم تبارز بده؟
خوب مدل باید لاغر باشه، قد بلند داشته باشه و جذاب باشه، چهره جذاب داشته باشه تا بتانه موجل به توجه مردم بخواد.
از شما تشکر.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالحنان رؤوفی از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته است که اگر در امتحان کنکور مثل سالهای گذشته توجه درست نشود دوباره شاهد تقلب گسترده خواهیم بود. دکتر رحمان شهیدزاده از زابل می نویسد که هر گروهی که افراد بیگناه را می کشد چه طالب باشد چه حکومت باید پاسخگو باشد، زیرا کشتن افراد بیگناه در شریعت حرام است. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته است باید مهاجران به طور داوطلبانه به کشورشان برگردند. آنها نباید اذیت شوند و در افغانستان هم باید برایشان زمینه کار فراهم شود. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند می نویسد که سفر حنیف اتمر به مسکو یک سفر خوب است و از آقای اتمر می خواهیم تا بر روسها بگوید که از همکاری با طالبان خودداری کنند.